السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوه چې دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي ادعا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان بیا له بیکارۍ سر ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر چه ده نمتنگه چلو کنم، ده قطر اقیلی وره الاسم.
ده غراز ده زوان فکرونی زخ پروانه که مو چه ده پروانه پا دوهم نیمه ای که آوره ده زدکل پر اهمیت خبری کلی پا سمیز و نریوال موضوعاتو که بواوره چه ایو ورز روست لحقی چه ده پاکستان سر محکمه ده پختون جغورنه ده غرزنگ ده و مشره و ده مرکزی پارلمان ده غری علی وزیر ده پا زمانت خوشه کولو پریکره وکره ده کراچه ایو محکمه ننده غ دوسیه و چیرله. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل ان د خبرونو چمتو کړی دی.
امریکایي چارواکي وایي طالبان د هغه اندېښنو نه خبر دي چې دوی په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژنې او جبري نادرکۍ په اړه لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوې پانګه د خوشي کړي. او د امریکا په مشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وته نورې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي وستیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه پر خپل ژمنه ودرېږي. دا ټام وست له دې خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي و طالبانو په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا یې تدی تم کړي. دې سازمان ویلي و طالبانو ورته د دې ریپورت په ځواب کې ویلي هغه کسان چې په ناوړه چلند تورن دي دوی له خپلو لیکو ایستلي خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. طالبانو وخت له رسیدو لا دمخه عمومي بخښنه اعلان کړې وه خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي دې بخښنې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قمندانانو مخه نه ده نیولې چې په بیړه یې د خپلو پخوانیو مخالفانو په وژلو او یا جبري نادرکه کولو لاس پورې کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوې پانګه د خوش کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټاموس سره لیدنه کې د طالبانو پلاوي د بندیزونو د لرې کېدو له تورلې څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده چې دی د طالبانو سرپرست حکومت له اقتصادي ننګونو سره مخ کړی. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دا ترهګرۍ پر ضد مبارزه د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا اصلي شرایط بلل شوي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانیستي. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس ویلي چې په کابل کې د سعودي کنسلي څانګه له پرون راهیسې پرانیستل شوې او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان کې لاړو کورنیو سره په کلنی ډول د 300 میلیونو ډالرو د مرستې یو طرحه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دا مرسته د زیاتېدونکو بېوزلۍ پر مهال د هغه کورنیو د لاسنیوي په برخه کې مرسته کولی شي چې ماشومان، عمر خوړلي او معلول افراد پکې وي. رویټرز خبري ایجنسی د ادارې په حواله په افغانستان کې راتلونکي دیار لسمیاشتې له ټولنیز او اقتصادي پلوه اندېښمنوونکي بلل دي. د امریکا په مشنګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسفورډ سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته ده شوې ده. او په داسې حال کې چې لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا توغندي په بریا ازمویلې او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماش 9 مزایل چې د توغولو او الوتنې ترمنځ فاصله 15 ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمین اریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بښنې په اړه په خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوې اعلامیې کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت هم د دې غونډو پایلې ته هیله مندۍ جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته یې افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکني پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا یې هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړې وای، له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو 60 کلونو کې امریکا ته کار کړی پوتو د میرمنو، نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیه له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدوده نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل،
هله مدیر د استاس د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لار هوار سي ترڅو ماغه ستونزې او نگرانی سي په دی اړه موجوده دي غل منځ لاړ سي او یو سالمه فضا را منځ سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټوئیټر باندې ولیکل، له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیایي، پوهنې، امنیتي او بشري موضوعاتو خبرې شي. شوی دی. هغه زیاته کړي طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي او تر خوا دې سیاسي مسایل له بشري هغو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپلو مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپلو ځنیو مشرانو د ایستلو په اړه هم له امریکایي پلاوي سره خبرې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې دغو کارکوونکو چې بیکاره شوي شمېر نږدې 3000 تنو ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه ادا ردوي. نور په دې راپور کې
دا مېرمن په کابل کې د سترې محکمې کارکوونکي ده. ازادي راډیو سره خبرو کې وایي 14 کاله یې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور ده او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځلې سترې محکمې ته ولاړو، خو دفتر ته د دننه کېدلو اجازه را نه کړل شوه. بې معاشۍ او بې برخلیک حالات له نورو ستونزو سره مخ کړي یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکوونکي دا هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکو دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاري قوې ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ به سرنوشت استو، زموږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول به سرنوشت استو. زموږ د ماشونو په اړه څه تصمیم نه دی نیول شوی او بل خانه نامني رخت زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړي، خو یې وختل چې نوم او غږونه یې خبر نشي. د دندې لګواخ سربیره امنیتي ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلیه او قضایي ادارو کارکوونکي اندېښمن کړي دي. لدوی یو شمیروي ازادي راډیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکوونکي په دویم ګام کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له انده هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکوونکو ترمنځ په توپیر نه پوهیږي. محمود د بلخ د استیناف محکمې کارکوونکو دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا یو شمیر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجه وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم محکمو کې د داعش طالب قاتل اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي، چې د طالبانو پراتک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاده شوي، چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د مخکینی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوایې ویان زبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکوونکي دندو ته نه پرېښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکوونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکوونکو د شکنجه موضوع هم رد کړ.
ستره محکمې خپل کار پیل کړ او دوه نه کیږي چې نوې رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپل چارو په سمبالولو بوخته دا او خزي همال تخپل کار کوي، یعنی ټول کولای شي بیرته خپل دندو ته راشي.
د اندېښنې داسې معلومات رکی کیږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم عمومي بخنه اعلان کړه. وی ویل ټول دولتي کارکوونکي کولای شي خپل دندو ته ولاړ شي، خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکینی حکومت د کارکوونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ځوان فکر او نیز خبرونه البته تکراری خبرونه ده. هم دې خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په دې ځوان فکر او نیز خبرونه کې مول څو ځوانانو سره په افغانستان کې د زده کړې روان بهیر او د زده کړې پر اهمیت خبرې کړې دي. په تیر له دې پلوه چې اوس په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې شوي او اکثره دولتي پوهنتونونه هم تړل شوي دي. خو بیا هم د ځوانانو په موضوع کې تم کېږو. په کندوز کې یو شمېر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي که چیرې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره نشي نو ښایي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه هم ورسره لوړه شي. یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې څوک عاید ونه لري نو مجبور دی چې ډیرو هر ډول نورو کارونو ته لاس وغځوي. راپور په دې خبرو پیلېږي.
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاري دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولېږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته قیمتي ده هر شی څنګه چلو کړو دغه تر اغلی وړه لسنو. پخوانی حکومت دولت چې ډېر ښټو خلک راځي وو اردانی پکې وه یا بنی مو دولت کې وو ات شه وو اوس فلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فلان. خو
د ولایت چرخاب سیمې اوسیدونکی ویش کلن سهراب چې د ارزبیګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی ظاهراً د هغه یخوخلې څیره چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه منډې کاری کو په 100 روپۍ یو من غړل په 1200 روپۍ یو بوجې وړې په 2300 منګه کار غریب نه لرم مخ کې دولت تر شغل نه لات کوم منګه 200 کا 200 کار کو نه لاس پدې کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کړل نشته کار غریب نشته کوزه کور د ډوډۍ وړلو
د نمړي ولایت یو بل وستونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم لورته ستونزې زوريږي.
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلک کوم سمه بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سمه 100 روپۍ کار وکړي 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچانې هلته وږي پاتې او که کار نه یم سمه لاړ شي فاطمن سي بیکاري خو دې نه غلام کېږي بلم کېږي چې حیوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلې دي او له امله یې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده خلک دغلته ولاړ دي یوه ډوډۍ رسي شل دانې ته راته اوسي منډه کوي سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري کار نشته غریبي نشته وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په تیرو 16 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
په کندوز کې د ځوانانو د وزګارۍ د ستونزې په باب مو واورېدل. دغه راز په راپور کې مو د یو شمېر ځوانانو خبرې واورېدې چې وایي په تېر حکومت کې دوی کارونه درلودل خو اوس بیکاره شوي دي. البته د یادونې وړ بولو چې په تېر حکومت کې د بودیجه تقریبا په 70 له بهرنیو هیوادونو تمویلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن په یو راپور کې دغه راز ویلي چې د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او اقتصادي وده به په یو کال کې 10% کموي. دغه راز UNDP ویلي چې د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو اندازه به کمه شي. د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو تقریبا 40% هم په تیر حکومت کې په بهرنیو مرستو متکی وه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي
یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلی، ناکامی یا بریا احساس کوئی، سکار کوئی او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 41 01.
ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د حواله سړې دوسره خی په دې هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې 70% کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. نور په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوي او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده. خونموړی وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډېدو له امله د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې 34 ځانګړي مرکزونه تړل شوي دي.
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې له افغانستان سره کار کاوه او دلته ژمنې درلودې، هغوی خپلې پروژې درولي، خپلې مرستې درولي او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه، هغه روغتونونه تقریبا 34 روغتونونه دي او دا اوس بندې دروازې تړلې دي او همدارنګه د پرسنل معاشات د دوی لپاره دوی نور کی.
خغل عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړې و چې تر 2023 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتیايي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. نو موړه له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لاخپروي د مخنیوي په هدف دی له افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په نړۍ کې یو وار بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمېر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي. دغه شان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوی چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونی وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی. پم دې حال کې یو شمېر عام خلک وایي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواخي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو ضیاءالدین او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمع جوش کې ده. ډېری خلک چې وی ګورم په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی، څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرستیا.
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغسې پاملرنه وکړي او ځان دې وساتي، ځکه د ځان ساتنه د فرض دی. هر مسلمان دی باید ځان وساتي. یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی، بلکې له دوی نه نورو ته انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2020 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,213 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، چې له دې شمېرې 1,301 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړي.
او اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع راخلو. یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان سترې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر او د مرکزي پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشې کولو پرېکړه وکړه، د کراچۍ یوې محکمې نن د هغه دوسیه وڅېړله.
د ترګری ضد محکمې پریکړه وکړه چې بل غونډه به د دسمبر په لسمه کېږي. پر علي وزیر تور پورې دی چې د پاکستان په خلاف خلک پارولي، خو د هغه وکیلان او په خپله دی دا تور بې اساسه ګڼي. نور زموږ د مشال راډیو د خبریال کراچۍ څخه د نیاز علي خان په دې راپور کې اوري.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواص د سند د پراسیکیوټر څخه جواب غوښته او د بلې اوریدنې لپاره د دسمبر لسمه نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواص د اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدو ته ویلي،
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت لسم نمبر انسداد دهشتګردۍ عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې بهي ضمانت د درخواست ضمانت کاپی ورکا شوی دا ماته دی کاپی راکړی شنو عدالت ماته وی چې ته دیو ته کاپی ورکا او راتلونکي تاریخ لسم مقرر کو په لسم تاریخ به د خیر عدالت وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړی چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتی ټاون پولیسو درج کړی و او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوی کوم چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي او د نومبر په 13 د سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغزوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتاره او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاري پکې خودلی و او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو راپ راولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13 د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثانی په مقدمه کې ضمانت خواست منظور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منظور شوه نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ټی ایم د سند ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي، امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډېر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ لپاره خوشحالي خبره ده چې هغه ته ضمانت ورکړل شو، خو بیا د افسوس خبره دا ده چې هم هغه سي یو بل اف آی آر هم پالی وزیر باندې داغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچي کې. په کار خوده وا چې کم اف آی آر کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو، نو هم هغه د فی په نننی اف آی آر کې چې کم پی ټی سی کې پېښي وشو په هغه اف آی آر کې هم هغه مقدمه
علي وزیر چې په کال 2020 د دسمبر په 14 نیولې شوی وو، تر 11 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې دیش خړی په ضمانت خوشي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
موم بسم اللہ دے خوش ولایت کا در سرا پاڑی کے قیام تون زادہ دا چدل تا تے خنزیو کے تبون کا مخ ڈیر زیادہ لتا س تخیلا کو شب داڑ ل مکسر امرست ہو کر
بلی. السلام علیکم، زہ محمد خان مبارز د شلمن ولایت استا سرا پتماس کیما. دلتا بشلمن ولایت کی پڈیرو سم کی مکاتب او مدارس چ دی هغه اصلا شتن نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
السلام علیکم، زاد دل ستاره مدنی جهار ولایت پامینونه. هغه شهیدان چې ګوزی دي شهیدان شوی دي دا غوی چې غم نه کړ او دا غوی خرچ فراک ختم شوی دی چې دې خلکو غم نه کړ. السلام
السلام علیکم، مر طالبان د مشران صدای در چې خپل طالبان دي خوندي کې او د څه ډیر اخترونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم ادا ته غام دی نن دا د دې ته صدار څه سب کې او نشري.
مختلف
مریض یم او خبر مجرم یم د کړي د پای نه درم مجرم هیڅ مشمن اعتماد سره وسته سره سره خپل مشمن هم دي په سره دا باندې ته چې د مدي کې څه خبر خالي سلو د هغه د استوري کې ځم خو وکړ څه کې باندې خو وکړ څه کې یو نه لږ یو څه یو د سره لرو یو نه د خوراک شي نه شي یو څه مشمن تقریبا دس ورځې مخکې خفه کړی اوس بیا نور هم راکړې مجبور یم دا نور هم خلاص کړم زما ځکه چې سلبور مقامات پرې ورسوي نو زه غواړم څوک نه وایي زما غواړي یو ډېر خپل خوښ کړي چې زما ځکه مقامات پرې ورسوي کړی چې زما ځکه نه کېدل مشکل راځي دا نه یې فهم نه ساتم څه دی یو وجه دی چې نه یې فهم نه وایي اوس نو زما د څه مخامخ کې الله ساتي خیر السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هېروئ، خو اوس پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډلې ته د نوي مشر روزونکي د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. افغان کرکټ بورډ وروسته له هغه دا خبره کوي چې د ملي لوبډلې له مخکني مشر روزونکي لانس کلوزنر سره یې تړون پای ته رسېدو دی. د جنوبي افریقا پخواني لوبغاړي لانس کلوزنر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي وګمارل شو، چې د دواړو لوریو د هوکړې پر بنسټ په دغه تړون د روان کال د ډسمبر میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لانس کلوزنر په روزنه کې شپږ ورځنۍ لوبې کړې چې درې یې ګټلې او بایللی. په درې ټیسټ لوبو کې دوه بایللی او یوه یې ګټلې، او همدا ډول په څوارلس شل اوریزو لوبو کې نهه لوبې ګټلې او پنځه یې بایللی دي. کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکو سیالیو لپاره به د لانس کلوزنر پر ځای بل وړ کس د نوي روزونکو په توګه وټاکي، خو یاد اداره په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې له کومو مشهورو روزونکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي که نه. د دې ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون د قطر اف سي لوبډله له شاهین اف سي لوبډلې سره مخامخ شوه، چې د قطر په ګټه 3-0 پای ته ورسېده. د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د داوودزی لوبډلې د سالنګ ځوانانو سره لوبه وکړه، چې د داوودزی لوبډلې په ګټه 0-0 پای ته ورسېده. همدا ډول نن چهارشنبه د مخابراتو لوبډله د توحید پر وړاندې او د چار اسیاب لوبډلې په دویمه لوبه کې د افغان ایلیټ لوبډلې سره لوبې وکړې. د فوټبال پرتګالي ستوري کریستیانو رونالډو د فرانسې فوټبال مجلې مدیر په دروغ ویلو تورن کړی. نوموړي لانی ورکایم سره په خبرو کې ویلي وو چې د رونالډو هیله دا ده چې له تقاعد وروسته له میسي ډېر د فوټبال طلایي توپونه ولري، خو رونالډو ویلي چې دا د پاسکال فرا بې احترامي ده چې ده طی کړې او هغه دروغجن بللی. رونالډو ویلي چې دا د ځان او خپلو مینوالو لپاره هڅې کوي، نه د یو ځانګړي کس لپاره. رونالډو وروستی ځل په 2018 کال کې د طلاتوب ګټلی و، خو له 2018 کال وروسته دا لومړی ځل و چې سږ کال په 5 غوره لوبغاړو کې د هغه نوم نه و او د طلاتوب میسي ته ورکړل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله ده چې ورځ مو تر دې دمه په خیر تیره شوې وي. یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیرو ته به زده کړې مهمې ښکاري، اهمیت په ورته لري، که څه هم ماته هغه کسان چې زده کړې نه وي کړې د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیرو ځوانانو پوهنتونونه پرېښي دي، یا په دې باور شوي چې پوهنتون لوستل دوی ته ګټه نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی پوهنتون نه پرېږدي، یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خپرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغسې شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نږدي، ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یوه یا دو کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. او ځوانان چې راتلونکی لري پکار ده دې مسلې ته توجه وکړي. د خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلی، سیاسي او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزی، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک دي. پیل به له ښاغلي ترنک څخه وکړو. د خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې دی، دی که د خپلو ملګرو او دوستانو په اړه راته ووایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دي اوس؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته، همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته.
خپل په دا باور یم چې زکه هر څومره ډېری مهم دي. د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې پاسته، د کیریر جوړونې پاسته، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خو علي بدبختانه اوسنیو سیاسي بدلونونو حالاتو د ډېرو خلکو انګېزه وځپله، خرابه یې کړه، ناهیلي سوال. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه د آینده یو همدا ده چې دی ورباندې اروپا اسانه او استاد ژوند ولري، د دې مکان لپاره یو څور باندې پیدا کړي چې آرام یې له خپل اولادو سره یې خپله وخوري. که څه هم یوې دغه معنوي باد ده او د دې مادي برخه کې طبعا مهمې دي او باید حتما